شوی درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم دی خبرونی تمو هرکلی کوم د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو پخواني 15 پیلوټان د بهر بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې د دغو پیلوټانو عکسونه هم خپاره کړي چې د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد سره ولاړ دي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا پیلوټان له کوم هیواد بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو زیاته شوي چې د مسؤلانو په هڅونه دا کار شوی دی. د افغانستان د غازو او تیلو دولتي شرکت ویلي چې له دې وروسته به د کابل د اوسیدونکو د دروازو شاته مایع غاز په ارزانه بیه رسوي. د یاد شرکت د دې پریکړې خبر پرون ماښام د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. کریمی ویلي د کابل د 22 ناحیو اوسیدونکو به د یو ځانګړي مهالویش له مخې له دولتي شرکته یو کیلو غاز په اویا افغانیو اخلي. دوی وایي چې دا اقدام د سفن توکو د لوړو بیو د راکمولو په هدف کوي. د امریکا دفاع وزارت د تیر کال د اګست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې د انتحاري حملې په اړه د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د امریکا مرکزي قمانداني چمتو کړی ویل شوی چې د اګست 26مې نیټې د برید مخنیوی ناشونی و. په برید کې چې وروسته یې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، د 14 امریکایي پوځیانو تر څنګ 170 افغانان ووژل شول. د دې پیښې د څېړنې لپاره ګمارل شوې ډلې له شنونکو او څه باندې 100 تنو سره خبرې کړې دي. امریکایي پوځیان د خپلو ناټو متحدانو د ملاتړ لپاره اروپا ته ورسېدل. پولندی رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا لومړی ډله پوځیان د شنبې په ورځ د هیواد ته ورغلل. د پوځیان داسې مهال ختیځې اروپا ته رسیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کېدو لویدیځ هیوادونه اندېښمن کړي دي. روسیې ګواښ کړی چې د آزادي اروپا راډیو آزادي راډیو اته ویبپاڼې بندوي. دا ویبپاڼې د روسیې، اوکراین او منځنۍ آسیا لپاره خپرونې لري. د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې ویلي که د آزاد اروپا راډیو په روسیه کې د اداري فساد د څیړنو په اړه خپل راپورونه لوي پاڼو لري نکړي، د پاڼې به بند کړي. د فساد د څیړنې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د مؤسسې لخوا کیږي. او لوی تازه څیړنې سره سم د ویټامین ډي کموالی په کورونا وایرس له ژر اخته کېدو سره مرسته کوي. په دې څېړنه کې چې په نړۍ کې د دې ناروغۍ له پیله تر اوسه تر ټولو لویه څېړنه بلل شوې، هغه کسان چې ویټامین ډي یې کم وي هم په کورونا ژر اخته کیږي او همې د ناروغۍ شدت تر نورو زیات وي. نن یک شنبه د دلمریز 1400 کال د دلوی ولسمه او د میلادي 2022 د فبروري شپږمه وړاندې به واوري. طالبانو د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د بیو د کنټرول امر کړی.
امیدوارو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول سي او ولایتو کې هم دغه خبره تطبیق سي. په کابل کې هم
د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو وغوښتل چې مرستې له سیاسته جلا کړي.
په داسې یو حالت کې چې کورونا هم مخ په زیاتېدو ده، هغه روغتونونه چې اکمال دوی ترسره کوو د بندېدو سره مخ دي.
د ترکیې سره میاشتولنه افغانستان ته 2.5 تنه مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په اورزګان کې مرستې وویشلې.
دغه پروژه چې ده د موسمي مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیقیږي.
دا خبرونه ز اسمت ساروان ده، شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو چې پرون ماسپښین د 3 بجو د 2 او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبر شوی و. د طالبانو حکومت خپل اړوندو ادارو ته دنده سپارلې چې په کابل ولایتونو کې د لومړنیو توکو بې کنټرول کې دوی دا اقدام وروسته تر دې کوي چې نن سبا د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت بیرته ښه شوی دی، خو شکایتونه شته چې پر بیوی اغیز نه دی کړی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لوجینه وروي.
د طالبانو حکومت وایي افغانستان ته د ډالرو په لیکت کې زیاتوالی او پر بانکي سیستم د بندیزونو کموالی هغه لاملونه دي چې له مخې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیه ختلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم کره ارقام په ګوته نه کړل، خو ازادۍ راډیو ته وویل چې هره اونۍ زیات شمیر ډالر افغانستان ته رسیږي. ښاغلی مجاهد وایي له دې سره سره لا هم افغانستان کې د ډالرو کموالی محسوس دی، خو په خبره یې نږدې راتلونکي کې ممکن دا تشه ډکه شي. د ډالرو د بیو له لوړوالي سره افغانستان کې د توکو بیې وختلې، خو اوس یې چې بیه کمه شوې بازارونو کې لا هم د توکو نرخونه لوړ دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی اړوندو ادارو ته د لازمو اقداماتو سپارښتنه کړې.
کار پر روان ده، خو لږ د وخت ډېر کم ده، ځکه د څو ورځې کې موږ د حالت وینو افغانۍ نرخ سوی نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول سي او ولایاتو کې هم دغه خبره تطبیق سي. په کابل کې هم
د ډالرو په بیه کې دا کموالی وروسته له هغه راغی چې د طالبانو په خبره د ناروې په وروستۍ غونډه کې نړیوالو بنسټونو د افغانستان پر بانکونو پخواني فشارونه کم کړل. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د امریکا خزانې وزارت د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته د نقدو پیسو د لیږد اجازه هم ورکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر عبدالله الدرداري که څه هم شکایت کړی و چې دوی افغانستان کې له خپلو 135 میلیونه ډالرو څخه ځکه ګټه نشي اخیستلی چې په خبره یې طالبان مرکزي بانک کې د دغو ډالرو د تبادلې لپاره کافي افغانۍ نه لري. خو د افغانستان بانک پرون په یوه اعلامیه کې د الدرداري خبرې غیر مسؤلانه وبللې او ویې ویل دا اندازه ډالر تر اوسه افغانستان بانک ته نه دی رسیدلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی مرکزی بانک کې کافی اندازه افغانۍ لري.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له نړیوال بانک او نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې له روغتیایي سکتور سره مرستې له سیاست جلا کړي. د دغه وزارت یوه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک د مرستو د درېدو له کبله د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 22 مرکزونه له فعالیته غورځېدلي دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د هغه 10 روغتیایي مرکزونو له ډلې 20 هغه له فعالیت غورځېدلي چې نړیوال بانک یې تر 2040 کال پورې د تمویل مسؤلیت منلی و. دا روغتونونه د افغانستان د تیر دولت په وخت کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره جوړ شوي و. د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباري عمر وایي دا مهال یوازې کابل کې افغان جاپان او ننګرهار هرات قندهار او هلمند کې د کورونا د درملنې مرکزونه فعال دي. خاغلی عمر ازادۍ راډیو ته وویل کمالي مرستې ورونه رسیږي دغه روغتیایي مرکزونه هم ممکن وتړل شي.
موږ په نړیوالو غږ کوو، بالخصوص په نړیوال بانک باندې چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي او په داسې یو حالت کې چې کورونا هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده، او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی ترسره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي. موږ هم په دې برخه کې ډېر څه ځکه نه شو کولای چې دلته د دې پروژې لپاره بودیجه نه و مختص شوې، کوم خاص کوټ په وزارت مالیه کې نشته چې د هغه په اساس د موږ کولای شو چې دغه ودی شروختونه دي په سم ډول سره اکمال او تمویل.
عبدالباری عمر که څه هم د کرونا د نویو پیښو تازه ارقام ورنکړل، خو وی ویل چې تیرو څو ورځو کې په نسبي ډول افغانستان کې د کرونا پیښې زیاتې شوې دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې تر اوسه نږدې 1,60,000 کسان په کرونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 5,500 مړه شوي دي. د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې اوس هم د کرونا ورځنۍ معاینه کیږي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کرونا د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص امکانات نه لري. تازه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته د کرونا د دغې بڼې د تشخیص کیټونو د ورکړې ژمنه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پوز د خونړي برید عاملان له افغانستانه ورغلي وو. شیخ رشید تور لګوي چې د دغو بریدګرو روسنیز کمپونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د څرګندونو په اړه داسې وایي:
هر هیواد چې ترهګري او تروریزم حمایه کوي او غواړي چې د یو بل هیواد پر ضد یې د خپلو ګټو دپاره استعمال کې، د وخت په تیریدو سره همدغه ترهګري اور د همغه ترهګرو د روزونکي او پالونکي هیواد لمنی ته رسیږي، چې دا وخت زما په نظر باندې همدا اوس را رسیدلی دی او پاکستان په داسې یو حالت کې ښکیل دی. که ستاسو یاد یې کلونه مخکې ولسمشر غنی کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ټاکنو د لارې کامیاب سو، امریکا ته یو سفر درلودی. د امریکا د سودی د انسټیټیوټ په ودانۍ کې د سول په برخه کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګري د پینګ پانګ لوبه ده او هیڅکله د ترهګري توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسي پاتې کېدلی چې هغه غواړي ترهګري حمایه کړي او وایروزي.
د پوهنتون استاد شاغلی پیژاندو
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د ماښام تر اوبجو په منځني سپه دولش پښ نیوي دوام کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه د بي پولي خبريالانو د بنسټ تازه راپور رات کړ. د بي پولي خبريالانو بنسټ یا آر اس اف د جمعې په ورځ په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه د طالبانو لخوا 500 خبريالان نیول شوي او یا هم د لنډې مودې لپاره توقف شوي دي.
عبدالقیوم زاهد صمدزی لحق و خبریالان و دهی چه پا دیورسته و که ده طالبان و لخوانی ول شوی بو. اغه لنگده دول از کال راهیسه پا افغانستان که لبیلا بیلو رسنه و سرکار کره یا ورسته دنده ده پاکستان دو نوی خبری تلویزیون سر خبریالی ده. خاقلی صمدزی وایی چه مدورانده لمره ده پاسپورت عمومی ریاست پر ورانده د طالبانو لخوا وهل او تکول شوی دی. خو له دې وروسته کله چې د یوې ناستې په خبري پوښښ اخته و، د طالبانو لخوا ونیول شو او په یو نامعلوم ځای او یوې سړې خونه کې د نږدې 24 ساعتونو لپاره بندي شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا په 500 ورځو کې دا دویمه پیښه ده. ماته راوس او هیڅ ډول مسؤلیت احساس زه کورنۍ مې نه کوو. بیا هم نه څوک ستاسې د حیثیت یا د وکړې یا دغه په تورونه چې په چا باندې لګېږي بیا یې پوښتنه وسي.
د بی پول خبریالانو بنسټ د تیرې جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره لیکلی پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې نږدې 50 خبریالان د طالبانو لخوا یا نیول شوي او یا هم د لنډې مودې لپاره بندي شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د طالبانو لخوا وهل شوي هم دي. نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤول نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري او له ترسره شوي او پیښو هیڅ یو نه دی تیرل شوی.
د دوی مشران په ظاهر بنه او لوی مجلسو کې د بیان ازادۍ څخه د ملاتړ خبرې کوي، خو په عمل کې داسې څه نشته.
خود طالبان و حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د بی پول خبریالانو د دې راپور په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان و حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی.
موږ جدي هڅه کوو د اسلامي امارت د ځواکونو د مسلک کول او په حوالو په حال کې تر څو په خاورو نور زینو کې خبریالانو سره څنګه چلند وکړي.
له بل خوا د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سباندې 300 رسنیو د فعالیت درېدو په اړه د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د راپور په خبرګون کې ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي او د هغو خنډونو د لرې کولو هڅه کوي چې له کبله د رسنیو فعالیت درېدلی دی. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یوه اعلامیه کې وویل د یوې نوې سروې له مخې د طالبانو له وخته رسېدو را په دې خوا په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 318 رسنۍ بندې شوي دي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویند انعام الله سمنګانی پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د دوی حکومت به د رسنیو د فعالیت په وړاندې خنډونه لرې کړي او له رسنیو هم غواړي چې د رسنیو پر قانون عمل وکړي. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د ترکیې سره میاشت ټولنې ژمنه کړې چې افغانستان ته به تر یوې میاشتې پورې 2500 ټنه مرسته ولیشي. د دې ټولنې مشر او ورسره پلاوی د ژمنه په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو ته ورکړې ده.
د ترکیې د سری میاشتې مشر کریم کینیک چې د سری میاشتې نړیوال فدراسیون مرستیال هم دی، د یو پلاوی په مشرۍ د افغانستان په سفر بوخت دی. کینیک پرون شنبه کابل کې بیلابیل لیده کاته درلودل او خبرلانو ته وویل چې ټولنه به یې ژر افغانستان ته د 10 ملیون ډالرو په ارزښت بشری مرسته واستوي. طالبانو پرون ماښام په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ترکیې د سری میاشتې دغه پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره هم کتلي او ډاډ یې ورکړی چې تر یوې میاشتې به یې 2500 ټنه بشری مرسته افغانستان ته راورسیږي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د ترکیې د بشری مرسته به په دوو جوپو کې د تورغونډۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالیږي چې خوراکي توکي، البسه او دارو درمل پکې شامل دي. د خبر پانی لمخې طالبانو د ترکیې د سری میاشتې ټولنې د دې ژمنې هرکلی کړی او له هغوی غوښتي دي چې له افغاني سری میاشتې ټولنې سره همکاري زیاته کړي. د ترکیې سری میاشت داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې په کور دننه شاوخوا 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. له دغو اړمنو افغانانو سره له وړاندې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه بنسټونو لخوا مرستې پیل شوي، خو چارواکي او هم اړ خلک دا مرستې کافي نه بولی. سره له دې چې طالبان او دغه خیریه بنسټونه د خپل مرستو پر رسولو کې د شفافیت ډاډ ورکوي، خو ځینو بېوزلو افغانانو ازادي راډیو ته پرله پسې شکایتونه کړي چې د مرستو په ویش کې تر ډیره عدالت له پامه غورځي.
د اورسګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر اړو کورنیو ته خوراکي او د پوشاک مرستې وویشل شوې.
په اورسګان ولایت کې یادو 15000 اړمنو کورنۍ ته د خوراکي توکي د خوړو د نړیوال سازمان یا دبليو پی لخوا ورکول کېده چې تیر ورځ نه وخته یې لړۍ پیل شوه. د دې مرستو په لیکونکي ادارې یا کیارو یا د کندهار د کډوالو چارو سازمان یو تن مسول محب الله زاید وویل چې د اړمنو 15000 کورنۍ سرویس موده مخکې پیل شوی وه او نن یې ور باندې د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړه.
دغه پروژه چې ده د موسمي مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیقیږي، 15000 غریبې کورنۍ سروې کیږي چې دا پروګرام د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی په مالي ملاتړ او د کندهار د مهاجرینو موسسې کې همکاري باندې تطبیقیږي.
بلخوا په همدې ولایت کې د سری میاشتې د ادارې لخوا پر شپږ سو کورنۍ باندې ژمنۍ پوشاک هم وویشل سو. د اورسګان ولایت د سری میاشتې ادارې مسول سیف الله مبتون وویل چې دا ژمني توکي کمپلي او جمپرونه پکښې کې شامل دي چې د سعودي عربستان د باچا ملک سلیمان د خیریه بنسټ لخوا ترسره سوي دي. بلخوا بیا مرسته ترلاسه کوونکي خوشاله دي چې هغوی ته بشري مرستې ورکول کیږي.
اوس چې دغه په کورو کې وړي د دغه روپۍ نه لري چې دی دغه کې نو یو ګاډي چا راوستلې ده، چا ورځ سره کم راوستلې دي نو دا خوارم سره ډېر موږ خوشحاله یو چې تاسو مو سره مرسته وکړه چې تاسو راغلاست کور ده.
د اورسګان ولایت د اقتصاد مسول مولوی حسن له مرستندوی ادارو غواړي چې دې ولایت کې خپلې بشري او نورې اقتصادي مرستې له اړمنو سره زیاتې کړي.
سمو شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر په منځني صفه 12:15 نیوي او اف ام 0.15 صفه اوري. د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام پرون ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی او چې نن یې تکرارو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پریکړې سره سم اروپا ته د امریکایي پوځیانو د رسیدلو لړۍ پیل شوې ده. پرون شنبه لومړۍ ډله امریکایي پوځیان پولینډ ته ورسېدل. په دې اړه هم په دې خبرونه کې تفصیل در اورو، خو مخکې تر دې چې د دې موضوع تفصیل در واورو یو لړۍ لرو څو راپورونه په یو ځای سره خبرو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه کې زما سلامونه ومني. د پوخانی حکومت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمه کارکونکو وای د طالبانو له لوري د یادې محکمه په منځتلو سره پنځه میاشتې کېږي چې بې برخلیکه دي او معاشونه یې هم نه دي اخیستي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمې پخواني قاضیان او کارکوونکي وایي په دې پنځو میاشتو کې د کورني تاوتریخوالي ډیری قرباني میرمنو له دوی سره اړیکې نیولې، خو دوی نه دي توانېدلې چې له یادو ښځو سره مرسته وکړي، ځکه اوس دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو توان نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي د یادو محکمو د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د دوی محکمې به د تاوتریخوالي د قضیو د قربانیانو عریضو ته رسیدنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
سیم خار داره که دیگه آگاهین گرفته بودن او را به طرف ما زدن با پای مصابت کرد.
دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې محکمې یوه کارکوونکي ده چې څه باندې شل کاله یې په سترې محکمې او لوی څارنوالۍ کې کار کړی. دا وایي چې د طالبانو په راتګ سره وزګاره شوې او برخلیک یې نه دی معلوم. دا میرمن غواړي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې وانخلو. دی ازادي راډیو ته ویل لډی رستونزو او خورا محدودیتونو سره سره لوړې زده کړې وکړې، خو له دې ټولو تجربه او خدمتونو سره اوس له دندې شړل شوې او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
دیوانه مختلف سره محکمه وظیفه انجام
د ستره محکمه په بیلابیلو دیوانونو کې میدان تر سره کړی. له خورا ستونزو سره می په هنتون وویل، خو له بعد امرغه چې اوس په بی برخلیک حالت کې له بعد اقتصادي وضعیت سره کور کې نول سوي. شل ورځې د مخه د قضایي قوې د امر لیدو ته ورغلم. د قضایي قوې امر خپل لاس مخې ته نیولی و او هیڅ ونه غوښتل چې موږ ته وګوري. موږ ته وویل چې محکمې تاسو ته هیڅ اړتیا نه لري. موږ د هغو تورنو کسانو له لوري ګواښل کیږو چې له بنده او د محکمو د لوري هم روان دي فشار دی.
په 1994
کال کې په فاریاب ولایت کې د خپل میړه له لوري د ریزګل په نوم د یوې ښځې د پزې پرې کېدو او په غور کې د زنا په تور د خلکو له لوري د یویشت کلنې رخشانې له سنګسارېدو وروسته د پخواني حکومت سترې محکمې د 1995 کال په جوزا میاشت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسېدنې محکمه جوړه کړه. د سترې محکمې د اداري کارکوونکو د معلوماتو پر بنسټ یادې محکمې په کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 1500 قضیو ته رسېدنه کوله. د یادې محکمې دوو تنو اداري کارکوونکو د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد محکمو له منځه تلو سره د کارکوونکو برخلیک نه دی معلوم او د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځو هم خپلو قضیو ته د رسېدنې مراجع له لاسه ورکړي.
محکمه خوشنط علی زن یگانه محکمه بود.
د ښځو په ضد د تاوتریخوالي محکمه یوازینۍ هغه محکمه وه چې د مدعي او مدعیلیحې ترمنځ به یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په پټه رسیدګي کوله. اوس به دا شان قضیې چیرته حل و فصل کیږي؟ هغو کسانو چې په ځانګړو محکمو کې کار کوه اوس نو دوی خپل حق له کومې ادارې وغواړي؟ د محاکمو او د افغانستان د قضایي سیستم ټولې ښځینه کارکوونکې اوس له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی او برخلیک یې نه دی معلوم. نه دنده لري او نه هم معاش.
وظیفوي دارن و نه کدام معاش دارن.
زنان متضرر خشونت خانوادگی د جریان پنج ماه
په تیرو پنځو میاشتو کې په کورنۍ تاوتریخوالي کې راګیر ښځو د ټلیفوني اړیکو له لارې له موږ څخه د مرستې غوښتنه کړې، خو د تاوتریخوالي ضد محکمو د لمنځه تلو له امله موږ هغوی د خپل ولایتونو د حقوقو ریاستونو ته راجع کړي، ځکه بله لاره مو نه درلوده. د همدې قانوني ادارو نشتوالي له امله د ښځو په ضد د تاوتریخوالي ډیری قضیې نه خبرېږي، رسیدګي نه ورته کیږي او سترګې پرې پټېږي. د یاد تاوتریخوالي قرباني ښځې د هیواد د سیاسي او حقوقي وضعیت په کولو سره د تاوتریخوالي منلو او مرګ ته لغاړې ښودو پرته بله لار نه لري.
په مخکینی حکومت کې به د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو چارو وزارت او د غشان د ښځو د حقونو د ملاتړ بنسټونو به کله ناکله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه خپرول، خو د طالبانو حکومت په رامنځته کېدو سره په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د یوې قضیې په اړه هم راپور نه دی ورکړل شوی. د سترې محکمې پخوانی کارکوونکی سدیس رسولي وایي د یادو محکمو ډیری کارکوونکي ښځې وي او په افغانستان کې ټولنیزو محدودیتونو ته په کتو یادو محکمو په ډیره ښه توګه د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي کوله او عدالت به ټینګېده.
منگا افغانی ٹولنا کے جوان کو خزا خپل اساسی مشکلات یو خورور تنه سویل لای پمدی اساس باندې دا محاکم ډیر اساس ولی اکثریت د محاکم کې زمنګ قضات هم خزینه ولی اداري کارمندان هم تقریبا اکثریت نه قربان ولی د محاکم کې کار کولی اما متاسفانه د طالبانو راتګ سره نوې تشکیل دو اعلان کړل دا محاکم لغوه شوی دی د لغوه کېدو د محاکم ان تقریبا 50 نفر تر رسیدل په محاکم کې کار کوو اما اوس فعلاً ټول په کورونا زده
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د روان کال د دلوي میاشتې په 8مه نیټه د یاد سازمان د کارپوهانو د راپور پر بنسټ خبرداري ورکړ چې د طالبانو حکومت هڅه کوي ترڅو افغان میرمنې له ټولنیز ژوند څخه بي برخې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په خپل راپور کې د طالبانو حکومت له لوري له ټولنیز اقتصادي او سیاسي ژوند څخه د ښځو د بي برخې کولو په باب خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د عدلي او قضایي ادارو د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د ښځو په ګډون ټولو قضیو ته رسیدنه کوي.
زموږ محاکم به ټول اجراءات کوي د ښځو د نورو ټول غږ اورېدل کېږي هره محکمه یې کوي د ښځو د اورېدو دپاره په جلا میکانیزم وي هغوی کولی شي چې خپل عرایض وکړي او غږ یې اورېدل کېږي په محاکمو کې او د ځینو دیوانونو تشکیلات نه دي پوره شوي اکثر یې پوره شوي دي. زموږ محاکم په شرعي محاکم وي او د اسلامي احکامو سره سم به فیصلې کوي هغه به د سترې محکمې تر نظارت او قیادت لاندې وي. ټول هیواد کې موږ اطمینان ورکوو کوم مورد باندې چې زموږ قدر امیر المؤمنین حکم کړی د ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه ټولو مواردو کې ښځینه شکایت ولري مکلف د ادارې چې د دوی په غږ رسول کې مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت د روان کال د قوز میاشتې په 12مه نیټه د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده شپږمه د ایس فرمان خپور کړ چې پکې د ښځو د حقونو په اړه ځینو مسایلو ته اشاره شوې وه خو په دې فرمان کې د ښځو د حقونو د نقص کوونکو سره د چلند په تړاو څه نه ویل شوي. د دې فرمان ډیره برخه د ښځو د واده پر مسایلو راڅرخېده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما وځه زادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ غږ لا ازادي راډیو څخه اوري. اوس هم استاسو لراستولو پیغامونو څخه څو پیغامونه راخلو.
سم توفان غزنی ولایت بیا کول سوال څخه تماس کیم مسادات راډیو خو دغه خاطرې دي هم پر سره خاطره ده پوس مرګر سلامون ته کوي محمد غوث بن سوز ازادي راډیو خاطری دي زستا خبري اعلان سيتي د جرنالستان د کینی خا وازونه دي او خ غاغونه دي مننه تیر کو ډیر ازادي راډیو خ په مختګ راډیو دا ډیر سلوي خاله نورم غواړو ان شاء الله.
دغه د ایران افغانان مشتاسي وړونه چې مشتاسي ټول وړونه دي او په مسافرۍ تللي د ایران ډیر ظلم ورسره کوي. کوم زموږ رهبر پیشوا چې دی د دې دغه ضبط ورته ورسېږي ټولو مجاهدینو مسلمانانو ته چې دا ډیر په عذاب دي که چیرې چیرې مانه دغسې ورته ووایي چې دغه بس خپل په خشتانه دي راواوړي رادیسي خپل افغانستان ته په خپل افغانستان کې د زحمت او ذلت وکاږي داسې وژنی داسې وی داسې جبر ورسره کوي چې بیخي بیا درکه. دغه ایران ته خو دې پیغام ورستی د مسافرونو هر سړی مسافر لري.
السلام علیکم زه سجاد د هلمند څخه تاسو ته زحمت ورکوم. اول خپل سلامونه درته وړاندې کوم. دوم دا خبره کوم چې تاسو ازادي راډیو باید دغه راغ تر مربوطه انجوګان او موسسات پورې ورسوي چې خصوصا دغه اوناس زکونکو سره باید دوی د غوړو بسکوټو کومک او همکاري وکړي. حتی که شاګرد او دغه ماشومان او اوناس زکونکو ته یو قلم یا کتابچه ورکړي له دوی پر روان یا پر روح باندې ډېر مثبت تاثیر کوي او دوی په زیات تشویق سره خپل مکاتبو او خپلو درسونو ته راځي. ستاسې څخه مننه کوو. مننه ازادي راديو څخه د ازادي راديو سمه خاطره لرو.
د اوس لپاره زما له خوا هم دومره و. نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه ده ماشام تر او بجو دوام کوي.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د آزادی رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
مخه تر دې چې ترشنا اسمان لاندې پروګرام تکرار کو، لمړی مرابولم د دې سات څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو پخوانی 15 پیلوټان له بهاره بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پانه کې د دغو پیلوټانو عکسونه هم خپاره کړي چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد ورسره ولاړ دی. د افغانستان د ګازو او تیلو دولتي شرکت ویلي چې له دې وروسته به د کابل د اوسیدونکو د دروازو شاته مایع ګاز په ارزانه بیه رسوي. د یو شرکت د دې پریکړې خبر پرون ماښام د طالبانو مرستیال ویاند بلال کریمی پر خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. امریکایي پوځیان د خپلو ناټو متحدانو د ملاتړ لپاره اروپا ته ورسېدل. پولنډي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا لومړۍ ډله پوځیان د شنبې په ورځ دغه هیواد ته ورغلل. روسیه ګواښ کړی چې د آزادی اروپا رادیو آزادی رادیو اته وی پانی بندوي. دغه وی پانی د روسی، اوکرایني او منځنی آسیا د ژبو لپاره دی. د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې ویلي که د آزادی اروپا رادیو په روسیه کې د اداري فساد د څیړنو په اړه خپل راپورونه له وی پانو لري نه کړل، وی پانی به بند کړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو د ترشنه آسمان لاندې خبرونه د امریکا د خزانه وزارت له لوري افغانستان ته د بشري چارو لپاره د پیسو پر انتقال د بندیز د پایته رسیدو او د بانکي ستونزو په اړه دی. د امریکا د خزانه وزارت تیرونه اعلان وکړ چې مرستندوی ادارې د بندیزونو لویری پرته افغانستان ته د بشری مرستو لپاره د بانکونو لاري پیسې لیږلې شي. د وزارت ویلي چې مرستندوی ادارې کولای شي چې په افغانستان کې شوونکو، روغتیایي کارکونکو او د ټولنیزو چارو مامورینو ته معاشونه ورکړي. د امریکا خزانه وزارت د تیر کال په سپتمبر کې د طالبانو له وخت رسیدو یو شروسته د بشری مرستو ادارو ته ویلي و چې د بشری مرستو پرسولو کې به د دوی له بندیز سره نه مخامخ کیږي. خو اکثر مرستندوی ادارو ویل چې له تخنیکی نظره له ستونزو سره مخامخ دي او نغدي پیسې افغانستان ته نشي لیږلی یا په افغانستان کې نغدي پیسې نشي ترلاسه کولی. خو په همدې حال کې د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي تازه ویلي چې دا سازمان په افغانستان کې نږدې 15 میلیون ډالر لري، خو کار ورڅخه نشي اخیستی ځکه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک پر افغانیو نشي تبادله کولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د پراختیا پروګرام رئیس عبدالله آلدارداری ویلي ملګرو ملتو 15 میلیون ډالر افغانستان ته راوړي او په افغانستان انټرنیشنل بانک په دې ژمنه زیرمه کړي چې د افغانستان بانک یا د افغانستان مرکزی بانک به په اتومات ډول په افغانیو بدلوي، خو دا کار ونه شو. د نغدو پیسو د کموالي، د بیروزګارۍ د ډیروالي، د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ د ډیرېدو له کبله افغانستان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان تر 40 میلیونه ډیر وګړي د پایدو لپاره بشری مرستو ته اړ دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال شاغلی یونس مومند، د اقتصادي چارو متخصص عبدالقادر جیلانی، د اسلامي بانک پخوانی رئیس او د بانکي چارو متخصص ډاکټر عبدالشکور هډوال، همدارس د طالبانو ویاند زبیولا مجاهد هم وعده کړی دی چې په خبرونه کې به ګډون وکړي د څو شیبو لپاره. جیلانی صاحب، تاسو ته بدر شو، تاسو څه فکر کوئ د امریکا د خزانې وزارت اعلان به د بشري مؤسسو مشکل حل کړي، او اصلا د امریکا د خزانې وزارت شاید ډېر اوریدونکو لپاره سوال وي چې څنګه د امریکا د خزانې وزارت له لوري بندیز د دې سبب شوی و چې د نورو هیوادونو مرستندوی موسسې هم ونه کولی شي چې افغانستان ته پیسې انتقال کړي؟
د امریکا د خزانې وزارت چې یو ټریشری ډپارټمنټ وي، په ټولو هیوادونو نه تنها په افغانستان باندې ډیری هیوادونه چې دوی مالی اعتبار یا بانکی اعتبار د امریکا لوی بانکونو پورې تړلې ده، او دلته ډیری اسیایي بانکونه چې فعالیت کوي په بانکي سکتور کې، نور مالی بنسټونه دوی ډیری پیسې او د اعتبار لپاره په امریکایي بانکونو کې دي، لکه لوی بانکونه دي سیټي بانک ته او نور دوی سره پیسې موجود دي، هغه هم د بانکي اعتبار لپاره. هغه هیوادونه بیا په همدغه احساس کولی شي چې په نړیواله کچه راکړه ورکړه وکړي او د پیسو لیږ ترسره شي، د پیسو ال سي او ټي ټي د یو هیواد نه بل هیواد ته، نو دغه ټول مسایل همغه پیسو پورې تړلي. هغه یو پشتوانه ده، لکه عینن چې زموږ د 9 میلیارد ډالر دلته ایښي دي په امریکا کې، نو ولې په افغانستان باندې څه تاثیرات؟ ډېر یو ښه سوال مطرح کړ، ځکه دغه پیسې او راکړه ورکړه دوی بندیز پرې لګولی وو، او لامل همدغه وو دوی وویلې چې په خپله لا تر اوسه پورې د طالبانو ځینې چارواکي په تور لیست کې دي، او یو په افغانستان کې یو مقتدر یو قابل د اعتبار حکومت موجود نه دی. دغه ځینې مسایل وو چې په همغه اساس دغه پیسو باندې بندیز لګولی وو. د دغه پیسو بندیز په نتیجه کې د منګه بانکي اعتبار په ټول نړۍ کې متضرره شو، خلکو راکړه ورکړه کې مونږ باندې باور نه کوو، دوی فکر کوو چې د افغانستان بانکي سکتور سقوط کوي، دغه خلک په جګړه کې دي، پیسې نه لري، یا د طالبان حکومت نه وي. دا
شاخله مومنت لکه شاخله جلانی توضیح کړه چې د امریکا رول څومره ده، که څوک یو هیواد ته پیسې لیږي نو پیسې باید د امریکا لارې نورو هیوادونو ته انتقال شي، ځکه چې د اکثرو هیوادونو پښتواني او اعتبارونه هلته ساتل کیږي، او د نیویارک د بانک له طریقه نورو هیوادونو ته مرستې بیا یا پیسې انتقالیږي. لیکن امریکا په سپتمبر او دسمبر کې هم ویلی و چې د هغو پیسو په لار کې به خنډ نه پیښیږي چې د مرستو لپاره افغانستان ته استول کیږي، لیکن مرستندویو ټولنو او ادارو پر لفسې دا شکایت کوي په افغانستان کې چې دوی پیسې نشي ترلاسه کولای. مشکل علاوه پدې چې د امریکا له لوري کوم بل مشکل هم وو، او که یوازې همدا مشکل وو نور دا رفع شوی دی؟
یو خو دا دی چې خاص ته بهتره معلومه ده چې مشکلات دغه افغانستان ټول مشکلات دغه بانکو د وجه جوړ دي، که اوس تجارت ولاړ دی که ټول دا عادي دي. یو چې اوس پیسې نه رسېږي، پیسې یو مشخص بانک ټول کېږي، زما ارزو دغه دی چې پیسې باید ټول هغه بانکونه چې تضمینات ولري او کار کولی شي د هغو سره به هم باید کار شروع شي، نورو خلکو کار هم ورسره شروع شي. نو لحاظ موږ ارزو دغه چې ټول بانکونه باید په کار کې ولې د افغانستان بانک یو تضمین ورکړي خلکو ته چې دا کار شروع شي. زه د دې مقدار هرکلی کوم چې د بشري مرستې افغانستان ته د بشري مرستو د ویش لپاره یا د بشري مرستو لپاره د افغانستان لپاره د دې پیسې انتقال کیږي. زه په دې نیم چې په افغانستان کې دونه کم کار نشته چې ملګري ملتونه افغانستان کې جناب سروان صاحب محترم دومره زیات پروژې د درېدو په حالت کې دي یا ولاړ دي؟ دومره زیات خلک تجاران چې د حکومت سره قراردادونه درلود ولاړ دي، دومره زیات زراعتي پروژې چې هغه په مشکلات کې مخامخ دي، یعنی ټول زراعتي پروژې په ډیرو سختو مشکلاتو کې مخامخ دي، عمراني پروژې په مشکلاتو کې مخ دي. زه نه پوهېدم چې د دوی ولې دا پیسې نشي په مصرف رسولی او کوم مشکل په دې کې جوړ دی. ولې ارزو مې دغه ده چې د افغانستان بانکي سیستمونه باید نورمال حالت ته راسي، یعنی د ټولې نړۍ څخه مدا خواست دی د افغانستان د خصوصي سکتور په استازیتوب چې د افغانستان ټول بانکي سیستمونه باید نارمل سیستم ته راسي. د افغانستان په پیسو باندې نه افغانستان ته صلاح خلک رانیسي، نه افغانستان ته نور هغه ممنوعات شان رانیسي چې دغه د نړۍ د قوانینو سره مطابقت نه لري. د افغانستان خلک، د افغانستان د ضرورت خلک، د ضرورت وړ توکي افغانستان ته یا لیږي او یا راوړي. زه پوهېږم که دغه حالت جریان ولري په افغانستان کې غټې کمپنۍ دلته زموږ سره یا دلته په اصطلاح نمایندګي وجود لري، فرانچایز ورته دلته شته او د دې سره موږ انسان لرو، د غټو کمپنیو سره به زموږ د افغانستان اعتبار به په مشکلاتو کې مخامخ شي. په طور د مثال نسلې کمپنۍ چې د افغانستان څخه پیښې غواړي راسان یې باید د افغانستان څخه ور انتقال کړي، او هلته هغه فلټر چې په نیویارک کې دی یا په امریکا کې دی دغه فلټر باید د پیسې تیر شي. که موږ چیرې د جرمني څخه یو شی رانیسو نو موږ مجبور یو که ډالر راستو باید د یو فلټر څخه تیرې کړو. نورې غټې غټې کمپنۍ په افغانستان کې شته چې ته چې پیسې ورکوې هغه موږ نشو کولی چې یا د صرافۍ د لارې یا د اکچینج د لارې موږ هغه ته ور انتقال کړو.
ډېره مننه مومن صاحب، تاسو مخکې وویل چې د افغانستان بانک باید نورو بانکونو ته تضمین ورکړي چې کار وکړي. آیا د افغانستان بانک مالی ستونزه لري؟ خصوصا تاسو د افغانستان انټرنیشنل بانک یادونه وکړه چې ملګري ملتونه وایي 115 بلیون ډالر پکې لري خو کار ورڅخه نشي اخیستی. آیا د افغانستان بانک مالی ستونزه لري او که د مدیریت ضعف لري چې له نورو بانکونو سره همکاري نشي کولی او تضمین نشي ورکولی؟
زه فکر کوم په افغانستان باندې چې موږ بورو په افغانستان کې درې نفره به نوي راغلي، نور ټول هغه سابقه پرسونل هلته په افغانستان باندې وجود لري. د افغانستان بانک سره باید خبرې وکړي که چیرې په دې کې د خصوصي سکتور پښه یې موږ کولی شو چې د هغو سره یو منظمه یعنې لازم وبلل شي چې موږ څه کومه مشوره وغواړي چې موږ مشوره وغواړو. ولې موږ وایو هر هغه پیسه چې د افغانستان لپاره مصرفېږي په شفاف ډول او په یو شفاف حساب دهی کې لکه انټرنیشنل د اکاونټنګ حسابونه چې دي ټول چې دي دا باید پر هغه لحاظ باندې مصرف شي او باید په افغانۍ ورته تبدیل شي. نو موږ وایو چې په دې باره کې زه فکر نه کوم چې افغانستان بانک دومره ستونزه ولري چې دا پیسې نشي افغاني کولی، ولې ستونزه یې ماته مشخصه نه درمه.
جیلانی صاحب، دا چې اوس د امریکا خزانه وزارت ټولو بشري مرستو موسسو ته اعلان کړی دی چې بي ویری افغانستان ته مرستې استولی شي، البته د بشري مرستو په خاطر، څه فکر کوئ چې د ډالرو راتګ به په افغانستان کې د افغانیو له ارزښت سره مرسته وکړي؟
مهم خبر هم دغه ده چې کله د ملګرو ملتونو یو قرارداد تصویب کړ چې باید افغانستان سره د افغانستان خلکو سره باید بشري مرستو ته ادامه ورکړل شي او که چیرې ورنه کړل شي دا به مسؤلیت د امریکا په شمول باندې د نړیوالې ټولنې به یو ډیر لوی اخلاقي مسؤلیت اوسیږي چې افغانانو باندې دغه ډول بندیزونه ولګوي. دا یو قدم دی د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره او د اعتبار لپاره. درسته ده چې 115 میلیون ډالر دومره ډېرې پیسې نه دي چې د افغانستان بانکي سکتور دې په پښو باندې ودرې، یا د افغانستان دغه ځپلی اقتصاد او دغه اقتصاد دې ودروي یا دې ورغوي، اما دا کولی شي او د اعتبار لپاره ډېر یو ښه قدم دی. که تاسو وګورئ د افغانیو نرخ د همدغه اعلان سره 2.92 تر راښکته شو او د ډالر مقابل کې افغانۍ نرخ شو، نو دا په خپل یو اعتبار رامنځته کوي د افغانستان په بازارونو کې، بالخصوص د پانګوالو د سوداګرو په ذهنونو کې. ولې هر کال هغه افغانان چې په اروپا کې، امریکا کې، په کاناډا کې، په نورو هیوادونو کې دوی ژوند کوي، دوی خپلو خپلوانو ته، خپلو دوستانو ته یا خپلو کورنیو ته دوی هر کال تر 200 میلیون ډالر پورې پیسې لیږي، چې د دغو مرستو کچه تر 250 ډالر پورې رسیږي هر کال.
دغه پیسې په اتومات شکل سره د مون بازارونو ته ځي. د دغه لپاره هم طالبان باید دغه محدودیتونه له وسترن یونین، له منیګرام، له نورو نه باید لري کی چې دغه پیسې خو په هر صورت د مونږ په ګټه دي بازارونو ته راځي رانوځي. سیاسي تعامل دغه دی که د امریکا ګټې په افغانستان کې خوندي اوسېږي، د سیمې هیوادونو ګټې په افغانستان کې خوندي اوسېږي، تا سره هیڅوک مشکل نه لري. بیا ملا او طالب او ټیکنوکرات بیا هیڅ معنا نه لري. ولې د افغانستان ملي ګټې مشخص تعریف باید ولري، زموږ ملي ګټې څه دي او په څه ډول باید کار ورته وشي.
ډاکټر صاحب هر ډول د اسلامي بانک پخوانی رئیس او د بانکي چارو متخصص دی. ډاکټر صاحب، مخکې جیلانی صاحب اشاره وکړه چې طالبان هم باید انعطاف وشي او نړیواله ټولنه هم. داسې ویل کېږي چې طالبانو په دې خاطر چې ډالر له افغانستانه ونه ایستل شي نو یو لړ قیودات وضع کړي دي. کوم افغانان له افغانستانه ووتل؟ اکثره هغه افغانان دي چې پیسې درلودې په ګاونډیو هیوادونو کې، ترکیه کې، په منځني ختیځ کې کورونه واخیستل او سرمایه ګذاري یې وکړه او ډېرې پیسې یې له افغانستانه په دې شکل وویستلې. او له بلې خوا د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان ډالرو ته ډېر تشي دي، دواړه د ډالرو له کموالي سره مخامخ دي. په داسې حالت کې د طالبانو لپاره څه پکار دي؟ آیا که په ډالرو په ایستلو باندې له بانکونو کې ډالرو دغه اوس چې کوم محدودیتونه لګولي دي که دا لري کې نو یا د ډالرو د کمبود مشکل به نور هم زیات نه شي؟
دې کې هېڅ شک نشته دی چې افغانستان واقعا چې د یو غټ اقتصادي ستونزې او بحران سره مخامخ شوی، او د دې لپاره د دغه بحران د مخامخ کېدو اصلي عوامل دي کې هیڅ شک نشته دی چې یو غټ عامل د غټ تحول دی په افغانستان کې. د غټ تحول یو غیر متوقع بدلون راغی چې نړۍ ځان ته حیرانه کړله، هم په نظامي سطح او هم په سیاسي بڼه او هم په اقتصادي کچا. غیر قانوني د افغانستان نه په ډېره غټه پیمانه پیسې وخکلی، په نمونه بنار و غیر اخلاقی کار بی، په دوبی کې خلک گیر شو، په ترکیه کې خلک گیر شو، لیکن متاسفانه چې هغه پیسې بیرته افغانستان ته دغه نه شولې. او تاجرانو بیچارهګانو سره هم دغه ویر او ترس پیدا و، به هغوی هم کوشش کاوه چې د غټ زیان نه ځان وساتي، بعضو په پیسې وخکلې په قانوني یا غیر قانوني توګه د افغانستان نه. نو همدغه غټه وجه عواملو اوس افغانې چې بیرته په خکېدو کې را د دې اساسي عوامل خو اصلي عامل را ته د ډالرو بیرته ننوتل د خیره مؤسسو د بانک جهاني.
مومن صاحب، په اوسني بانکي بحران کې په وارداتو څومره اغېز شوی دی؟
یفور مهرباني تاسو ته بهتره معلومات ورکړم. تیر کال تقریبا موږ د 1 میلیارد په شاوخوا کې 2 میلیارد پر موږ واردات درلودل. تاسو کله موږ واردات تقریبا در 4 میلیارد پر شاید ورسېږي. تجار په هر کم کې د سوداګرۍ او سرمایه‌ګذاري باندې کوشش وکړي چې په ملک کې د قحطۍ مخه ونیسي، یعنی د نورو شانو په پرتله مواد او ولایت ډیره مخه کړي. یو چا چې په خوا راخت راوړي، یو چا چې په خوا بل سنس راوړي، هغه د سوداګرۍ د خونی په نوښت باندې کارو کې موږ څه باید غوړي راوړي.
اوس اکثره هغه خلک چې سودا اخلي هغه تزیینی شیان او تجملي شیان اخیستی هم نشي.
بس دی ځکه ته خبره که چیرې بانکونه ایله سي کاروبار جوړ سي، نور کاروبار داسې نه دی چې در آباد به افغانستان داسې تجملي شیان به نشي اخیستلی. دا خو تاته بهتر معلوم ده، ولې نشي اخیستلی؟ خو توان د خرید نشته. زه تاجر یم، زما سره تقریبا 1500 کسه کار کوي او دا 1500 کسه زه مجبور یم چې په قامې معاش ورکوي. اوس ما سره ان دوس کا تکار کې نه دا څلور نیم سو کس کوله، خو دا څلور نیم سو کس د میاش اقلن خامخا یو شی رانیوي. نو تاخو دغه دی خدای د تاجر پیسې چې په بانک کې ان حساب پاتې مشکلات دا سره وځي. سروان سم محترم، دا څه نه دي چې په یو پلیټ وایي تجملي شي. تجملي شي ولې زنه نه لري؟ دا افغانستان خلک تجملي شي رانی دي، یو تجملي شي
ضرورت نه لري، واسه نه لري، مشکل دلته دی.
دا واس نه درلودل عامل چی شي دی؟ عامل د ادمي کاروبار دی. کاروبار نشته، کاروبار مسته، پیسې په بانک کې قید دي، تازرات د خارجانو د خوا څخه تازرات دي. نو په دې خاطر نه ټول خلک چې زموږ پر پیسو څخه تازرات نیسي، کاروبار برته نرمال حالت ته راشي. زه فکر کوم چې د افغانستان په اقتصاد کې وړیدار دي. تاسو ګورئ یو څه د ترڅ کال د افغانستان تازرات ولې ډېر شوی؟ د افغانستان تازرات کې پروسه ولوسه او نوښت نه لنوه، تشکل یو میلیارد اشاریه شپږ نوي میلیونه د یو پال سیستم څخه پنځه میاشتې کې تر دغه وخته پورې ځان رسول کېدل دا هم په خپله زه یو معجزه بولم چې په دغه څه وخت کې رسېږي. تاسو په یو مملکت کې اقتصاد زړه دي او بانکونه د هغه شارک دي چې شارک چې وي نه ور رسوي زړه ته نو هغه د پال سره مخامخ کېږي بیا هم د دغه اندازې پرې رسولي. اوس هم ډیرو ګامو ته ضرورت هم د امارت اسلامي افغانستان څخه هم د جامعې جهاني دخوا څخه چې باید هغه مؤثر ګامونه چې د افغانستان د ښه اقتصاد د پرمختګ لپاره وي په هغه کې باید درې غونه کي او هغه ګامونه باید واخلي څو وکولی شو د دغه وطن وران او ویجاړ اقتصاد په مخ بوځو. چین کچېرې هغه کټلي تعمل کچېرې جامعې جهاني د افغانستان سره ونه دریږي او امارت اسلامي افغانستان هم د دوی سره خپل یو تفاهم ته باید چې د افغانستان د ملي ګټو د ملي منافعو او بلل متحده د ټول دنیاوي یا بلل ملي ګټو چې باید یو تفاهم سره وکولای شو چې د افغانستان ګټو او دا یو طرفه دي چې د افغانستان د ټول خصوصي تور پیسې باندې د افغانستان د خصوصي تور پیسې باندې پیسې وشان باید موږ خلاصې وي او وروسته درګه باید د خپل یو تفاهم ته سره ورسېږي. نو زموږ ارزو دغه د کچېرې دغه حالت تمام ولري چې پیسې باندې وي یو بانک توزیعات کولای شي بل نه کولای ما د مخ تاسو لوس دغه بانکي سیستم یو طرفه دی یعنی د افغانستان د بانک په افغانستان کې د بانکو اعتبار سقوط پر رسیدلی دی.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي. جیلانی صاحب پلواک صاحب ویل وای چې دا نظر صحیح نه ده. اډوال صاحب مخکې ویل چې نړیوال مرستې راغلي او ډالر افغانستان ته راغلل نو ځکه د افغانیو ارزښت یو څه بیرته لوړ شو. خو خپلواک صاحب وایي چې د داخلي تولیداتو ته توجه شوې ده. داخلي تولیداتو ته څومره توجه شوې ده او د دې اثر به څومره وي که په دې اړه تاسو تبصره وکړئ؟
دغه د ډالرو په ارزښت د غورځېدل د افغانیو په مقابل کې یو اساسي لامل دغه د امریکا لوري د بندیز لري کول دي په بشري مرستو باندې د خپل یو اعتبار را منځته کوي چې ګواکې یو قدم اخیستل کیږي او د یو روحیه د کرنسي او بزنس او تجارت ټول پر روحیه ده د خلکو په ذهنونو باندې ده. کله دا پانګه د شو شه ده کچيري وجود خرابيږي دا په اتوماتیک شکل له بازارو رکیږي او د اقتصاد کې موږ ډیر یو ډېر دونکو شی وایي نغد پیسو ته یا سرمایه ته. نو په دغه اساس باندې د ډالر مقابل کې دا یو موقتی حرکت دی کچيري طالبان نور نه تاسو نه کوي او بشري مرستې په سمه توګه مدیریت نکړي دا بیرته بیا راولې
نه هم د تولیداتو په برخه کې استاس معلومات څه دي مش خو ځینې خبرونه وایي چې ډېری فابریکې دي برق نشټوالي لکبل یا دي ځینې مواد د کموالي لکبل بخي په ټپه درېدلې دي.
اوسنی وجد چې موږ ګورو ډېری فابریکې چې په کابل کې په نورو ولایتونو کې لکه په هرات او قندهار او په ننګرهار کې فعالیت درلود ډېری لستونزو سره مخامخ دي. دلته لکه سرنګ مومن صاحب ویلي سوداګر ستونزې لري ولې د ستونزو سره سره سوداګر دا لیوالتیا هم لري چې طالبانو سره مشترک ډول باندې کار وکړي سوداګري زخونه ور سره کار وکړي چې څو پر ستونزې حل شي. موږ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې برق نه لرو. د تولید کچا په افغانستان کې ډېره تکنې ده ډېرې ستونزې پر وړاندې پاتې دي او په تیرو شلو کلونو کې یو لوی ستونزه همدغه و چې جناب کرزی صاحب او حتی د ډاکټر غنی تر اخیری نقطې پورې له ډونرانو سره ستونزې په همدې موضوع باندې وي چې ډیری مرستې وي مثلا د منګ مالی وزارت ارقام ښیي چې تر 15 میلیارډ ډالر په تیرو شلو کلونو کې موږ سره مرستې شوې وي چې دغه کچه نورم لوړه شوې وه. د دغو پیسو نه 80% خپل خارجانو مصرفولي د موسساتو له لارې د شرکتونو له لارې او د ځینو بنسټونو نهادونو له لارې په افغانستان کې مصرفېدلې چې فوق العاده په کې مالی فساد موجود و او یوازې شل یو شلنه موږ مصرفولې. د برق بندونه موږ ته نه جوړول د اوبو بندونه موږ ته نه جوړول زراعتي سکتور کې موږ ته لوی پروژې نه تطبیق کولې.
لیکن جیلانی صاحب اوس فکر کوي چې له افغانستان سره به په پرمختیایي برخو کې مرستې وشي اکثره مرستې کېږي بشري مرستې دي.
دا خبره به ډیره واضح وسیږي ټولو هیوادوالو ته خپل طالبان هم به په دې باندې پوښي. طالبان فوق العاده د مالی کسر سره مخامخ دي پیسو ته دوی اشد ضرورت لري په دا اوسنۍ شرایطو کې. مثلا د مونږ کورنۍ اوید کچه دومره نه ده چې دغه د مونږ عادي مصارفات هم ټول پوره کړي، د مونږ د انکشافي بودیجې هم ټول مصارفات دي پوره کړي، او نظامي سکتور چې ډېر مصرف لري دا هم پوره کړي. اوس خو ژمی ده، اوس خو ژمی ده، ژمی تیریږي. په اپریل کې او په مې کې او په دغو میاشتو کې جون کې طالبان له یو چیلنج سره مخامخ کیږي. دلته نورې جګړې چریکي جګړې پیل کیږي او دوی مجبور دي چې جګړې ته ادامه ورکړي. نو نظامي سکتور فوق العاده مصرف لري. دا ملي بودیجه یوازې دا معنا نه ده چې طالبانو د کمیسیونونو او د طالبانو مصارفات دی پوره کړي یا معاشات دی پوره کړي. دلته یو د ملي بودیجه باید جامع او د ټول افغانستان ګوټ په ګوټ کې انکشافي پروژې تطبیق شي. اوس مهال د انکشافي پروژو لپاره طالبان اصلا پیسې نه لري. په مالي وزارت کې کیش منیجمنت له ستونزو سره مخامخ دی. نغدي پیسې موږ په افغانستان کې محدودې لرو. نو اوس طالبان د یادونه کوي چې موږ تر 15 میلیارد افغانۍ پورې انکشافي سکتور ته اختصاص کړي دي. 15 میلیارد افغانۍ اصلا د موږ خصوصي سکتور لپاره هیڅ معنا نه لري. دلته ډیری د ډاکټر غنی په وخت کې کله چې حکومت دفتن حکومت طالبانو ته تسلیم شو، مکمل د چوکاټ د ساختارونه اداري میز چوکۍ په خپل ژوند کې او طالبانو ته تسلیم شوې دي. ټول حکومت ورته منظم تسلیم شوی.
اوس د طالبانو د اسلامي امارت ویندوی شاغلې زبی الله مجاهد د ټلیفون د لارې را سره د مجاهد صاحب تاسو ته مرکلی وایم. زموږ د څو اوریدونکو پوښتنه دا وه چې په ورستیو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی، لیکن نرخونه په مغه حال دي چې مخکې وو. د دې دلیل ستاسو په نظر څه دی؟
بلم دا موضوع سي دي افغانیو ارزښت سوي لته معلوم دي. هغه د دې څنګه څه بندیزونه ملګیدلی وو په بانکي سیستم باندې، او بیا د اسلامي مارته او لوړپړای پلاوي او سلو ته لاړ سفر وسو. هلته له بیلابیلو جهتونو سره کوم مفاهمه سوي دي. دغه د فعالیتونو هڅو په نتیجه کې څلار اخلاص چې بانکونو باندې سہولتونه ایجاد ول د خپل برته د افغاني ثبات ګټه ورسوله. دا نو ډیر نږدې ده چې وسو کې د افغاني لوړه سوي ده. ټول شاروالي او په عموم کې کابل ښاروالي او داسې نور هغه مسول جهاتونه سي دي نرخونو د کنټرول په برخه کې مسولیت لري. هغه ته وظیفه ورکړل سوي چې ان شاء الله دغه نرخونه هم کنټرول کړي، لکه څنګه چې کرنسي خسوي ده تبان په نرخ باندې باید مثبت اثر ښکاره شي. کار پر روان ده، خو لږ د وخت تر کم ده، ځکه د څو ورځې کې موږ د حالت وینو افغانۍ نرخ خسوي نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې ماسر غورځي. خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایت کې هم دا خبره تطبیق شي. په کابل کې هم پلان باندې کار روان دی.
مجاهد صاحب، د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان په انټرنیشنل یا د افغانستان په نړیوال بانک کې 115 میلیون ډالر لري، خو ورڅخه کار نسی اخیستای ځکه چې د افغانستان بانک په لار کې خنډ دی. دا خنډ څه دی؟
نه دا خبره سمه نه ده. اصل کې دا دوی نه کاروي، موږ هم غوښتنه ځینې کړې چې دا وکاروي. ستونزه نشته، افغانستان بانک دا ظرفیت لري چې دغه ډالر هم واخلي، دین لا زیات نور هم واخلي. موږ د افغاني په بانک کې ډېرې زیاتې لرو، هغه د دین څو برابره ډېرې. نو دوی ته ویلیم دي چې دا موږ ته راکړي یو بانک ته تحویل کړي، موږ په یواز کې د کارونو دپاره تاسو د روزمره خدماتو دپاره افغانۍ درکوو. دا اعلان موږ هم حیران کړو چې څرنګه دوی موږ ته دا پیسې نه راکوي. اعلان دې باندې کړی سي ګنې د افغانستان بانک نشي کولی پیسې ورکړي. حال دا چې موږ بانک کې پیسې لرو، پرمان افغانۍ لرو، او دوی ته خامخا د پیدا کېدلی سي، او له دې نه زیات ظرفیت کې موږ د دې گنجایش لرو چې ډالر واخلو.
سوداګرم شکایت لري، وای چې لا هم دوی ته په کافي اندازه ډالر نه ورکول کیږي چې دوی واردات پرې وکړي.
او ډالر کم بوتسته موږ د افغانو خبر باندې باز وکسي افغاني، یعنی د ستمو سره ډیر دي. او دغه د ملګر متون مربوط کوم بانک سی په 110 میلیون ډالر خې کده موږ تر راسین دي دي موږ ظرفیت تر افغاني په واسه کې ورک. او د سوداګرو خبره په ځای ده، خو هڅه روان ده چې اوس کې به تغییر وسی، ځکه هر هفته لوړ تعداد ډالر د افغانستان بانک ته راځي له نورو لارو نه هم، او همدارس به په نږدې راتلونکي کې یو ښه تحول په دې برخه کې وي. د بانکونو ستونزه هم نه وي، د ترانسفر برخه کې د حل کېدو په حال کې ده، سوداګرو ته به سهولتونه ایجاد سي.
د امریکا د خزانې وزارت د وروستي اعلان پر اساس اوس مرستندوی موسسې کولی شي افغانستان ته پیسې انتقال کړي، ښوونکو ته معاش ورکړي، طبي کارکوونکو ته معاش ورکړي. د یوه اورېدونکي پوښتنه دا وه چې دا پیسې به په خپله نړیوالې موسسې ورکوي او که ستاسو حکومت
هغه شرایط دوی لري هغه دا دي چې دغه موسسات چې کار کوي د خپل لارې نه به دا پیسې مصرفوي. خو د نظارت لپاره زموږ حکومت هم وظیفه لري چې نظارت یې ولري، ځکه موږ هغه موسسات چې موږ تر هېواد کې زموږ تر چتر لاندې فعالیت لري د نظارت په برخه کې زموږ نظارت کوي او یو هماهنګي به موجوده وي د جانبانو ترمنځ.
تاسو دې اوسلو خبرو ته اشاره وکړه، آیا نړیوالو یوازې تر دې حده موافقه کړې ده چې بشري مرستې به افغانانو ته ورکوي چې له لوږې څوک مړ نه شي او که په انکشافي برخو کې به هم مرسته کوي؟
نه، انشاءالله کار په عموم کې د سمېدو په حال کې ده. یو پکیج باندې کار کوي دوی ټول په بېلابېلو برخو کې سهولتونه ایجاد کوي او د وخت په تېرېدو سره نو اول کې بشری مرستې او بشری کومکونه او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د ځینو مؤسساتو فعالیت دې برخه کې د پیسو د لیږد سهولتونه ایجادولو همداسې به وروسته عموما د ترانسفر موضوع حل شي. هڅه روانه ده چې دا پکیج چې که دوی ژمنه کړې په عین وخت کې حل شي.
ډاکټر صاحب عبدالشکور اډوال.